دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر من اوریدونکو ز نو شبا آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنې خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زوري
د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال وای د تاوتریخوالی د کمیدو طرحه د افغانستان ولس او نړیوال ټولنې ته د دوکې ورکولو په معنی ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ولس پاکستان ته ځي او ایرانی چارواکي وایي تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د الوتکې د پرواز کولو معلومات چې پکې ثبت شوي دي البته توربکس یوکراین ته وسپاري او که نه.
نن د یکشنبه ورځ د جدي د میاشتې 9 د 2020 کال د جنوري د میاشتې له 19 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. یو شمیر افغان خبریالان د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې دا راپور نه مني چې ګنې د خبریالانو د تهدید پیښې کمې شوي دي.
ټیټه شوې ده څه معنا؟ هغه وخت مونږ کولی شو چې دې باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبریال هم د لاس ورنه کړو.
سیاسي مبصرین وایي چې جنګي عملیات د سولې خبرو ته زیان رسوي.
یو طرف ته جګړه او بل طرف ته د امن خبرې دا د اعتماد فضا نشي رامنځته کولی.
په برلین کې د لیبیا د حکومت مخالفین او بهرني ملاتړو هیوادونو د استازو د غونډې په اړه هم رپورٹ لرو. درنو اوریدونکو رپورٹونه اوري ساوري وزارت زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال سرور دانشوایی د تاوتریخوالی کمیدو طرحه په یو ډول د سولې نه د تیښتې او خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو په معنی ده. ښاغلی دانش وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ بین الافغاني مذاکرات پیل شوي نه وي او یو پراخ اوربند پلی شوی نه وي د ښکېلو لورو ترمنځ هیڅ باور او د راتلونکي په اړه هیله مندي نشي پیدا کېدی.
طرف اصلي جنګ حکومت و مردم افغانستان است، ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتند.
د ښاغلي دانش د دې څرګندونو نه یوه ورځ وړاندې د طالبانو څو سرچینو مطبوعاتو ته ویلي ول چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په دې موافقه شوې چې د امریکایانو سره به د 10 ورځو دپاره اوربند او د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد به د تشدد کچه کمیږي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د شکایتونو د سیړلو وروسته انتخاباتي ډلو د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په هکله د استیناف غوښتنې 15500 اعتراضونه ثبت کړي دي. د کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ امریکا غږ ته ویلي دي چې د استیناف غوښتنې بهیر سبا د دوشنبه تر ورځې دوام کوي چې ښایي دا شمیر لا هم پسې زیات شي.
مونږ خپل پوره چمتووالی لرو، لکه څنګه چې مخکې زمونږ ولایتي دفتر په ټاکلي میاد کې په مشخص میاد کې چې خوشبختانه انتخاباتي تقویم نقص نه شو، په هماغه ټاکلي میاد کې چې قانون مونږ ته وقف کړی و مونږ خپلې فیصلې بلاغ کړل. دین وروسته هم د استنافې بخش ته په کلي توګه آماده یو. هر هغه شکایت استنافي شکایت چې مونږ سره ثبت کیږي د قوانینو او طرز العملونو په رڼا کې په ټاکلي میاد کې به انشاءالله خپلې فیصلې بلاغ کړو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاندې ویلي دي چې دا شکایتونه د محمد اشرف غنی، عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلو ثبت کړي دي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي په 2019 کال کې د افغان خبریالانو سره د تشدد 150 پیښې ثبت شوي دي او بخښي 115 پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون مسؤلینو د خپل کلنی راپور د اعلان پر مهال وویل چې په دې پیښو کې قتل، ګواښونه، تختول، ټپي کېدل، د لنډ مهال دپاره نیونې، د غیر قانوني استلو یوه پیښه، د ناوړه چلند 3 پیښې، د غیر قانوني نیونې او د تختولو 2 پیښې شامل دي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب شریفي خبریالان ته وویل چې تیر کال 15 افغان خبریالان وژل شوي دي، 13 ټپیان شوي دي، 25 تنه ګواښل شوي دي، 12 تنه وهل شوي او د 23 تنه نورو سپکاوی شوی.
د کابل د استیناف محکمې د اسماعیل او نبی جان په نومونو 2 تنه د یو ماشوم د اختطاف او قتل په جرم په اعدام محکوم کړل. د افغانستان د لوی سرنوالۍ د معلوماتو په اساس د کسانو د روان کال د زمری د میاشتې په لسمه نیټه د فیصل په نوم یو 14 کلن هلک د کابل ښار له اتمی امنیتي حوزې نه تښتولی و او د هغه د خوشی کولو په بدل کې د ماشوم له کورنۍ نه 3000 امریکایی ډالر غوښتي و. لوی سرنوالۍ ویلي دي چې د دوی او کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس دې کسانو د ماشوم د تښتولو نه وروسته وژلی و.
د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي وایي رڼې شپه کړي په ډزو وژل شوي دي. د فاریاب امنیت قمندان جنرال غیب الله سادات امریکا غا غشنه را دیده وویل چې دغه کسان تیره شپه د طالبانو سرې قطعې وژلي دي. ښاغلي سادات وویل چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیاله الیس ویلز پاکستان ته ځي. میرمن ویلز به په دې سفر کې د پاکستان د لوړ رتبه چارواکو سره په دوه اړخیزو او د سیمې په موضوعاتو باندې وغږیږي. امریکایي چارواکو همدارنګه ویلي دي چې الیس ویلز به په اسلام آباد کې د مدني ټولنې د استازو سره هم وګوري. د میرمن ویلز د دې سفر نه مخکې د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په واشنگتن کې د امریکا د بارنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین سره هم کتلی وو. الیس ویلز په دې لس ورځني سفر کې د پاکستان ترڅنګ هند او سریلانکا ته هم تللی وو.
ایرانی چارواکو تر اوسه قاطع پریکړه نه ده کړې چې د هغې یوکرانۍ مسافروړونکي الوتکې تور باکس چې د پرواز کولو معلومات پکې ثبتېږي یوکراین ته وسپاري او کنه. حسن رضایی فر چې د دې تحقیقاتو مشري کوي د شنبې په ورځ ویلي و چې دا تور باکس به یوکراین ته وسپاري. خو نن یې د ارنا خبري اجانس ته ویلي دي چې تر اوسه یې په دې حق له پریکړه نه ده کړې. یوکراین ویلي دي د الوتکې د پرواز د ثبتولو د تور باکس معاینه به په کیف کې د فرانسې، برتانیې، امریکا او کاناډا ماهرین کوي او د یوکراین او د ایران نه یې غوښتي دي چې دا باکس دې ورته وسپاري.
د یوولسو اوکراینیانو مړي نن کیف ته ورسېدل. دوی په هغه الوتکه کې و چې څو ورځې مخکې په تهران کې د پرواز نه لږ وروسته وویشتل شوه او ټول کسان پکې ووژل شول. په بوریسپل هوایي ډګر کې د درناوي مراسمو ته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي هم ورغلی و. د الوتکه د جنورۍ په اتمه د تهران د هوایي ډګر نه والو ته خو لږ شېبه وروسته د ایران انقلابي ګارد په لخوا سهوان وویشتل شوه. په دې الوتکه کې د 14 افغانانو په ګډون ټول 161 کسان وژل شوي.
نن په برلین کې د لیبیا د حکومت مخالفین او بهرني ملاتړ هیوادونو یې د دې هیواد وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه کړې ده. په دې نړیوال کانفرنس کې چې ترلاسو ته ډېر هیوادونو استازو پکې ګډون کوي په لیبیا کې به د نیابتي جګړې د ختمېدو په اړه بحث وکړي. د خبر تفصیل د شیر غورزنګ ناوړی.
د جرمنی صدر زمین ګلا مرکل او د کانګو ولسمشر نن د یکشن بفورز په برلین کې د لیبیا په اړه د کانفرنس مشري کوي. جرمنی او ملګری ملتونه هیله لري چې روسیه، ترکیه، متحده عربی امارات او مصر دې ته وهڅوي چې د لیبیا د حکومت مخالف اړخ چې دوی ملاتړ کوي په طرابلس کې اوربان تغاړه کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یکشن به وویل چې هیواد یې تمه لري چې په برلین کې غونډه په لیبیا کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په ډیرو برخو کې رغنده پر مختګونو ته لار هواره کړي. په برلین کې په نننی کانفرانس کې د چین، مصر، برتانیا، الجزایر، متحده عربی اماراتو او ایټالیا استازو ترڅنګ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم برخه اخلي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. نن د هانګ کانګ په یو مرکزی پارک کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او د انتخاباتي پروسو اصلاحات وغوښتل او د چین د کمونست ګوند سره یې د بیلتون نارې وهلې. خو پولیسو په ډیر زشت چلند سره معترضین تخویف کړل. پولیسو د یکشنبې د ورځې د لاریون اجازه ورکړې وه خو د هغو منتظمینو لپاره نه وه چې د هانګ کانګ د ریاست په خلاف مظاهره پکې جوړه کړې وه او بالاخره د هرج و مرج له امله پولیسو د مظاهره کوونکو ځپل شروع کړل.
د فلیپین پوزوی د هغو 15 انډونیزیایي کبنیونکو د منډلو او ژغورلو عملیاتي پیل کړی دي چې د داعش اړوندې ابو سیاف ډلې تښتولې دي. د فلیپین چارواکو نن وویل چې د ابو سیاف ډلې 8 انډونیزیایي کبنیونکي تښتولې و چې 3 یې پرخي او 15 د ځان سره د فلیپین جنوبي ولایت سولو ته وړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د چین په یو مرکزی ښار کې د نمونیا یا سینه بغل ویروس د خپرېدو له ویرې چې دوه تنه یې وژلې دي د امریکا په درې لویو هوایي ډګرونو کې د مسافرو تالاشي او معاینه شروع شوې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د تیر 2019 میلادي کال په مهال د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه رپورټ لږ وروسته اوري. خو د افغانستان د جمهوري ریاست دوم رسیال سرور دانش وایي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو طرحه له سولې نه د تیښتې او د خلکو او نړیوالې ټولنې د تیرستلو په معنا ده. د افغانستان د حکومت دغه مقام وایي تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل او یو پراخ اوربند ونه کړي، د دواړو لورو ترمنځ به هیڅ باور او راتلونکي ته هیله مندي رامنځته نه شي. او طالبان وایي د امریکایانو سره په یوه موافقه لا هم خبرې دوام لري. حکمت سروش په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په داسې حال کې چې طالبان له امریکایانو سره د سولې د توافقنامې د لاسلیک کولو په ورځو کې د تاوتریخوالي کمولو ته حاضر سوي، د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د تاوتریخوالي د کمولو طرحه ګونګه او د سولې څخه تیښته ده. ښاغلی دانش که څه هم د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامې لاسلیک یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې دا د افغانانو درد نه سي دوا کولی.
طرف اصلي جنگ حکومت و مردم افغانستان است، ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتند و در چنین حالتی و یا وضعیتی تحقق صلح به اون معنایی که مورد نظر مردم افغانستان است امکان پذیر نیست.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهل شاهین پاکستانی ورځپاڼې ډان ته ویلي چې د سولې په توافقنامه کې نور د بحث نه دی پاته او اوس له امریکایانو سره د لاسلیک د نیټې د ټاکلو پر سر خبرې کوي. د طالبانو دغه ویان تمه لري چې د دې میاشت تر پایه به توافقنامه لاسلیک سي.
دې ته مونږ تقریبا عمومي اوربند ویلی شو، یا د اقل اتیا نه تر 90% اوربند، ولې هغوی د ځینې سیاسي ملحوظاتو له کبله ممکن دې ته د تاوتریخوالي د کمښت نوم ورکوي.
طالبان وایي تاوتریخوالي د دې لپاره کموي چې بهرني ځواکونو د افغانستان څخه د وتلو خوندې لار برابره کړي. خوشنونکي وایي امریکا ټینګار کوي چې له دوی سره تر هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پر مهال هم طالبان اوربند ته دوام ورکړي.
امریکایانو طالبانو خبرې څو ځلې د جګړو له امله ودرېدلې او مشکلات یې رامنځته کړو. امریکایان فکر کوي چې طالبان ته پکار ده چې همدغه فارمولا د افغان سیاسینو او طالبانو خبرو کې هم عملي کړي، ځکه چې یو طرف ته جګړه او بل طرف ته د امن خبرې دا د اعتماد فضا نشي رامنځته کولی.
د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا برادر بیا پی بی ایس ټلویزیون ته ویلي چې په افغانستان کې به جګړه هغه مهال پای ته ورسیږي چې امریکا له دغه هیواده ووزي. خوشنونکي وایي د افغانستان په جګړه کې تر طالبانو هاخوا نور هم شکیل دي.
د ایران ښکیلتیا، د پاکستان ښکیلتیا، د نورو همسایه هیوادونو ښکیلتیا په دې ټوله پروسه کې په هیڅ صورت دې موضوع ته موږ نسی اړ کولی چې په فکر وکړو او همچنان نه یوازې فکر وکړو بلکې ورسره موافق اوسو چې یوازې د بهرنیانو موجودیت په افغانستان کې ستونزه ده.
په کابل کې د امریکا د سفارت نوې سرپرست راس ویلسن وایي د ټاکنو او سولې په دغه حساس پړاو کې چې افغانان د خپل هیواد راتلونکي ټاکي، د یو هیواد یې په ټینګه د افغانانو تر شا ولاړ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه انتخاباتي ټکټونو تر اوسه 15500 استنافي اعتراضونه ثبت کړي دي. دا رپورټ هم لږ وروسته اوري. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي د تیر 2019 میلادي کال په مهال د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت کړي دي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس پرې رپورټ لري.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د یک شنبه پورز د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال خبريالانو ته ویل چې په تیر میلادي کال کې څلوي خرسنی د امنیتي او مالی ستونزو له امله تړلی شوې. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د راپور د جزئیاتو د شریکولو پر مهال ویل اوس هم تاوتریخوالی د افغان خبريالانو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده.
په 2014 کال کې د رسنۍ او خبريالانو په ضد تاوتریخوالی سطح 10% ټیټ شوی ده، او دا د خوشحالي ځای ده. مګر اوس هم دا امر چې موجود ده ډېر جدي ده، او په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې څلوېښت رسنۍ تړل شوی ده او 15 رسنۍ نوې پرانستل شوی ده.
د ښاغلي شریفي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې چې د وژنو، ټپي کېدو، یرغمل کېدو، ګواښونو او لنډمهاله نیونو ډولونه پکې شامل دي. نوموړی وایي په 115 ثبت شویو پیښو کې 15 د وژنې او 13 د ټپي کېدو او نور یې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو پیښې دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمیټې د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې 18 خبريالانو او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وي په 2019 کال کې دوه خبريالان د طالبانو لخوا، یوې د داعش ډلې او د نورې د زورواکو لخوا وژل شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمېدو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان اوس هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوتن افغان
خبرو په دې وروستیو کې د خبريالانو لپاره ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شوې، بلخصوص په 2019 میلادي کال کې. خو خبريالان هم ډېر اندېښنې من شوی دی، د ځان پر وړاندې هیڅ مسون مسمیت نه احساسوي.
زبردستی وایم چې ټیټه شوی نسمانه. هغه وخت مونږ کولای شو چې د باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبر لري هم د لاس ورنکو مسنیت. خو په افغانستان کې زه فکر کوم چې افغانستان په ټول نړۍ کې هغه ودونه جملې نه دي چې خبريان پکې مسنون دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کڅه هم د رسنیو په برخه کې خبرې شوې ارقام له حقیقت لري نه غني، خو ټینګار کوي چې یاد وزارت د رسنیو د ملاتړ په برخه کې لاس ترزنی نه دی ناست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه ارقام چې خپاره شوي له بدمرغه له حقیقت څخه لرې نه دي، خو برعکس بیا له دې زیات کسان وزارت ته د نویو رسنیو د جوړېدو لپاره مراجعه کړې چې موږ هم په ورین تندي هرکلی کوو.
په افغانستان کې په خصوصي ډول رسنیز فعالیتونه په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته زیات شول. مخکې تر هغې یوازې دولتي رسنۍ فعالې وې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه انتخاباتي ټکټونو تر اوسه 15,500 استنافي اعتراضونه ثبت کړي دي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایاندې زرمینې کاکړ د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د شکایتونو له څېړلو وروسته انتخاباتي ټکټونو د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه د استیناف غوښتنې 15,500 اعتراضونه ثبت کړي دي. د اغلی کاکړ پر وینا د استیناف غوښتنې بهیر سبا د دوشنبه تر ورځې دوام کوي چې ښایي د غشمیره لا پسې زیاته شي.
مونږ خپل پوره چمتو چې خوشبختانه انتخاباتي تقویم نقص نشو، په هغه تکلیفیت کې چې قانون مونږ ته وخت ورکړي و مونږ خپل فیصله ابلاغ کړل. دینه وروسته هم د استیناف بخشته په کلي توګه آماده یو. هر هغه شکایت استیناف شکایت چې مونږ سره ثبت کیږي د قوانینو او طرز العملونو پرانه کې په ټاکلي میاد کې به ان شاء الله خپل فیصله ابلاغ کړو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاندې وویل چې دا شمیر استنافي شکایتونه د محمد اشرف غنی، عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلو ثبت کړي دي. له انتخابات څخه د سر بنسټونه د استنافي شکایتونو د شمیر زیاتوالي او د دغه مسلې د پیچلتیا په اړه اندېښنه ښیي او وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نشي کولای چې په ټاکلي وخت کې دا شمیر استنافي اعتراضونه وسیړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وویل په هغو محلونو کې چې یو ځل رایه تفتیش او بیا شمیرل شوې دي، پا پکې د بیا شمیرنې او تفتیش کولو په اړه د انتخاباتي کمیسیونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی بله هغه ستونزه ده چې ښایي دا پروسه لا پسې اوږدمهاله کړي. د شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو متفاوته چلند درلود. قضیه یو شان وه، شکایتونه یو شان وو، خو په یو ولایت کې یو ډول تصمیم نیول شوی او په بل ځکه چې که چیرې دې ته اعتبار ورکوي نو دلته شکایت کوونکی یو کس نه دی بلکې یو انتخاباتي ټکټ دی. تاسې به انتخاباتي ټکټ د کوم تصمیم په اړه قانع کړئ؟ دا قضیه باید هم واحد شي او هم ورته یو فرمول وټاکل شي تر څو ټول اړخونه قانع شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د جمهور ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه د 14500 شکایتونو لسیړلو وروسته د 15328 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش فیصله کړې ده، خو یو شمیر انتخاباتي ټکټونه دا فیصله نه مني او وایي چې د دغو محلونو رایې د انتخاباتي کمیسیونونو د استازو په حضور کې یو ځل تفتیش او بیا شمیرل شوي دي. په داسې حال کې چې تر اوسه د استنافي شکایتونو د ثبتولو بهیر پای ته نه دی رسیدلی، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وخت د کموالي له امله په یو شمیر ولایتونو کې د دغو شکایتونو په تړاو څېړنې پیل کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمشنر قاسم الیاسی وویل د اکثر ولایتونو قضیه د ډلبندۍ په حال کې دي، د څېړنو په حال کې دي. یوازې هغه ولایتونه پاتې دي چې خپلې فیصلې د دوشنبې په ورځ کړي دي، خو خپلې ابلاغي یې د سه شنبې، چهارشنبې یا پنجشنبې په ورځ ورکړي چې شمیر یې ډېر کم دی او ښایي لا هم د ثبت او یا د رسیدو په حال کې وي. ټاکل شوی چې ټول استنافي شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په مرکزی دفتر کې وسیړل شي. دغه کمیسیون 15 ورځې نور وخت لري چې د خپل ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه سب شوي استنافي شکایتونه وسیړي او له هغه وروسته خپل وروستي پریکړه اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، نن په برلین کې د لیبیا د حکومت مخالفین او بهرنی ملاتړو هیوادونه د دې هیواد د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه کړې. جنرال هفتر تیرونی په مسکو کې د لیبیا د حکومت سره په اوربان موافقه ونه کړه او ملاتړو د لیبیا د نفتو څخه د پاسه نیمایي استخراج مراکز وتړل. نور حال پر رپورت کې اوري.
د جرمنی صدر زمین ګلا مرکل او د کانګو ولس مشر نن د یکشن بفورز په برلین کې د لیبیا په اړه د کانفرنس مشري کوي. جرمنی او ملګری ملتونه هیله لري چې روسیا، ترکیه، متحده عربی امارات او مصر دې ته وهڅوي چې د لیبیا د حکومت مخالف اړخ چې دوی ملاتړ کوي په ترابلس کې اوربان تغاړه کوي.
داعش و القاعده کې ترور ارګوتلرینن
موږ یې وینو چې په لیبیا کې یو ځل بیا د داعش او القاعده په څیر ترهګرو ډلو زور اخیستی. د هغوی بریدونه داسې ته رسیدلي چې نه یوازې لیبیا ته ګواښ دي بلکې د ګاونډیو هیوادونو او مدیترانې ثبات ته یې خطر پیښ کړی دی. نړیوالې ټولنې تر اوسه د خلیفه هفتر د بیباکه کارونو په وړاندې مناسب عکس العمل نه دی ښودلی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یکشن به وویل چې هیواد یې تمه لري چې په برلین کې غونډه په لیبیا کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په ډېرو برخو کې رغنده پرمختګونو ته لاره هواره کړي.
ولاریون په قومندان خلیفه هفتر او په وسلوالو ځواکونو د خلکو د باور استازیتوب کوي چې دوی کولی سي د یرغل او د لیبیا د حاکمیت پر وړاندې د سرغړونو مخنیوي وکړي. دا بن غازی دی او هغوی زموږ وسلوال ځواکونه دي.
په برلین کې د دې نړیوالې غونډې په درشل کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له اروپایي هیوادونو څخه وغوښتل چې په ترابلس کې حکومت په رسمیت وپیژني. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې واکمن حکومت د ملګرو ملتونو سازمان او ترکیې په رسمیت پیژندلی دی. په برلین کې په نننۍ کنفرانس کې د چین، مصر، برتانیا، الجزایر، متحده عربي اماراتو او ایټالیا استازو ترڅنګ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم برخه اخلي. په لیبیا کې په 2018 میلادي کال کې د معمر الخزافي د واکمنۍ لړنګېدو څخه راوروسته کورنۍ جګړه روانه ده. له هغه راهیسې د شمالي افریقا په دې بډایه هیواد کې دوه موازي ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. د لیبیا په اړه په برلین کې له نړیوالې غونډې مخکې د جمعې په ورځ د لیبیا په بنغازي او ترابلس کې یو شمېر خلکو لاریون وکړ او د برلین غونډه یې رد کړه چې د دواړو اړخونو د یووالي لپاره جوړیږي.
بالنسبه لمؤتمر برلين
كذا برلين غونډه د لیبیا او د لیبیا د خلکو په ګټه وي موږ یې هر کله کوو خو کذا د نورو په ګټه وي نو موږ ورته خوشاله نه یو
په جرمني کې هم پروند جنرال هفتر یو شمیر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړي د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسیږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتی موادو د تصفیه ځایونه بند کړي هغوی ویلي چې ترابلس حکومت چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي د نفتی موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو دو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه ورستولې دي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
رپورټونه ته ادامه ورکو په واشنگتن ډی سی کې پرون د خزو د کلنی مارچ په مناسبت زرګونه مبارزین راټول شوي او د سپینې ماڼۍ مخې ته لاریون وکړ د دې خبر تفصیل پر رپورټ کې اوري
Welcome to Women's March 2020.
هوا ډیره سړه وا او د واوري د وریدو امکانات وو خو بیا هم دغه کسانو ځانونه د سپینې ماڼۍ مخې ته راسولي وو
یو څوک خو به دا کار کوي موږ د نورو په تمه کې ناستې نشو که موږ هر یو په خپل راپورته نشو نو بیا دا کار نکېږي
په څلورم کلنی مارش کې هم د ګډونوالو ستر شعارونه جنسیتي برابري او د زیږون د موضوعاتو په اړه د ښځو حقوق وو
د سخت جنین موضوع نور ډیری خبرې هم شته چې باید د خزو نظر پکې واوریدل شي نارینه د خزو د جسم پریکړه کوي او هغه نه پوهیږي چې خزمنتوب څه ته وایي زه دلته ذکر راغلی یم چې زه یو خزه یم او زما حقوق واخل کیږي زه خپل حقوق غواړم چې د ماشومانو د زیږولو او نه زیږولو پریکړه په خپل وکړو
د خزو په دې کلنی مارش کې ګډونوالو د مهاجرت او اقلیمی بدلون په اړه شعارونه ورکړل کریستینا په دې نظر ده چې خزي هغه وخت د نارینه و مساوي کېدای سي چې ټولو ته یو برابر اقتصادي امکانات ورکړل سي
بدلون دا نه دی چې څوک خزي میلیاردران شي او یا هم کوم نر خزي پیلوټ شي دا اصل بدلون نه دی اصل بدلون د خلکو اقتصادي او د قدرت د واک برابري ده
د خزو مارش ته د نورو کلونو په څیر لوی شمیر نارینه هم راغلي وو
زه د خپل لونو د ځان او د هیواد په خاطر دلته راغلی یم که ټولو ته حقوق ورنکړو هیڅوک به یې ونه لري
دغه مارش چې د میټو په څیر د ټولنیزو تحریکونو ملاتړ هم ورسره دی په واشنگتن او نړۍ کې د خزو د حق غوښتنې مبارزې ته د چارواکو پام راړولی دی خو ځینې ګډونوال وایي رښتینی بدلون لا تر اوسه نه دی راغلی
زنه پویګم چې کلب وشي خو بایا تر بریلی تو پورې مبارزه روانه وي
او هم دغه باور د دې لامل کیږي چې هر کال زورګونه کسان د امریکا او نړۍ په ګنډ شمیر خارونو کې راووزی
څو مهم خبرونه لنډی ځبري د افغانستان د جمهوریت رئیس دوی مرسل سرور دانشوي د تاریخوالي کمیدو طرحه په یو ډول د سولې نه د احتمال اور کوي انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون چارواکي د شکایتونو د چړنو نوروسته انتخاباتي ټیمونو دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه د استناف خوښتنی 5500 اعتراضونه ثبت کړی دي د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وايي په 2019 کال کې د افغان خبريالانو سره د تشدد 115 پیښې ثبت شوې دي د کابل استناف محکمې د اسماعیل او نبی جان په نامه دوه تنو ته د یو ماشوم د اختطاف او قتل په جرم کې د اعدام سزا ورکړه د فاریاب ولایت سیمه چارواکوي د دې ولایت د اندخوی ولسوالۍ په خانقاه کلی کې د یو کورنۍ شپږ غړي په ډزو طالبانو وشتلې دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ولز پاکستان ته ځي ایرانی چارواکو تر اوسه قاطع پریکړه نه ده کړې چې د هغې یوکرانۍ مسافروړونکي الوتکې تور باکس چې د پرواز کولو معلومات پکې ثبتېږي یوکراین ته وسپاري او کنه نن په برلین کې د لیبیا د حکومت مخالفین او بهرنی ملاتړ هیوادونو یې د دې هیواد د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه کړې ده د یولسو یوکرایني مړي نن کیف ته ورسېدل نن د هانګ کانګ په یو مرکزی پارک کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او د انتخاباتي پروسو اصلاحات غوښتل د فلیپین پوزوای د هغو 15 اندونیز کابنیونکو د مندلو او ژغورلو عملیات پیل کړی دي چې د داعش اړوند ابو سیاف ډلې تښتولې دي او د چین پیو مرکزی خار کې د نمونیا یا سینابغل ویروس تخبرېدو لویرې چې دوه تنه یې مړ کړي دي د امریکا په درې لوی هوایی ډګرونو کې د مسافرو تالاشي او ماینه شروع شوه
درنو اوریدم کو نیم ساته نو شبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي او ریټل ماهر وي مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مو اوریده تر بیا هم خدای مل شي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، شما را به برنامه خبری